سلامونه د آزادې رادیو ماخمنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل بشلی وایي په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلې، او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو نوموړي زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میرمن بشلی پرون د افغانستان د سفر په پای کې همداراز وویل چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به عمومي کنه ډاډن نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او په نږدې راتلونکي کې به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوه هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د بهیر بشپاګ ورځې دوام وکړي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې پر روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا حکومت غواړي د اوکراین پوځ ته پرمختللې وسلې ورکړي. ورځپاڼې نن د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې امریکا د خپلو اروپایي متحدانو په مرسته اوکراین ته نسبتا پرمختللې دفاعي هوا رادارونه او نورې وسلې ورکړي. له بلې خوا روسیې خبرداری ورکړی چې د اوکراین په خاوره کې به د بهرنیانو د وسلو کاروانونه مشروع هدف وګڼي. او په ترکمنستان کې د ولسمشري انتخابات روان دي. د نننیو انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف څخه به واک په رسمي ډول د هغه زوی سردار ته انتقال شي. د بردی محمدوف ترڅنګ اته تنه نور کاندیدان هم انتخاباتو ته ولاړ دي، خو دوی ټول اوسنی ولسمشر ته وفادار کسان دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19.5، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.15، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورځې امکان د تودوخې لوړه درجه 15.14، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.9.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د طالبانو د عفو فرمان ستایلی، خو ویله هم له لویو ننګونو سره افغانستان مخامخ دی. بلخوا په کابل کې نن یو سیاسي ګوند د ښځو په پلوي سوله ییز لاریون وکړ.
موږ غواړو چې د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې د ښځو او د نجونو پر مخ خلاص شي.
په پنجشیر کې د یو وژل شوي ځوان خپلوان له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. او په روزګان کې د پخواني حکومت یو قومندان وژل شوی.
دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی.
بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. بلخوا روزګان ولایت د واکسین رضاکاران رسیدلی دي.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو، ټول خبر سي چې د پولیو او د بشري واکسین راغلي دي.
نور مطالب هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسي ځواکونه د اوکراین پلازمینه کیف ته د نږدې کېدو په حال کې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل بشلی وایي چې په افغانستان کې نسبی سوله شته، خو باید نور زیات کار وشي. میرمن بشلی کابل ته د خپل سفر په پای کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د بشري تلفاتو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي چې بشري ناورین او د بخښنې له عمومي فرمان څخه سرغړونې لا هم یو لوی ګواښ دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنرې کابل ته د خپل سفر لپاره وروسته ویلي په افغانستان کې نسبی سوله راغلی. مشال باشلا د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې ولیکل، د اګست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د جګړې له امله په وختونو کې مرګوب لکه د پام وړ کمی راغلی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنرې په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین اندېښمنونکي بللې او زیاتوي، له هرو دریو تنو یو یې په بیړني ډول خوړو ته اړتیا لري او غذایي خوندیتوب نه لري. د میرمن باشلا په خبره په افغانستان کې پیسو ته لاسرسی محدود دی او د بیروزګارۍ او کډوالۍ شمیره ډیره پورته ده. غلی باشلا که څه هم د بخښنې له عمومي فرمان هرکلی کوي، خو د خپل سری وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د میرمن باشلا په اعلامیه کې زیاته شوې، پر مخکنیو چارواکو له دې ډلې پر قاضیانو د بشري حقونو په فعالانو او خبریالانو بریدونه لا هم روان دي. معترضې ښځې او د هغوی د کورنۍ ځینې غړي چې په خپل سري ډول په جنوري میاشت کې ونیول شول، اوس بیرته آزاد شوي، خو له دوی سره شوی چلند په دې معنا دی چې نور په افغانستان کې د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره لاریون نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنره د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشخص میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کوي، هغه ډول چې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و سو وشي کوله چې د ښځو شکایتونه سب او تر چارواکو ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر واخلو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د وایان رسال انعام الله سمنګانی د طالبانو د رئیس الوزرا رسال عبدالسلام حنفی سره د میرمن باشل د کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو، اسلامي امارت د بشري حقونو ټولو هغو قوانینو ته ژمن دی چې له اسلام سره ټکر کې نه وي. حقوانان په کابل کې د موج تحول په نوم یو ګوند د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي سوله ییز لاریون کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته ښوونځیو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي حق ورکړي. د دې ګوند رهبری شورا غړی صبور بیات:
موږ غواړو چې د پانتنونو او مکتبونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ خلاص شي. ښځې باید صحي خدماتو ته لاسرسی ولري. د ښځو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابر شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرې په خبره شوې اعلامیه کې هم له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې پر افغانستان خپل بندیزونه راکم او د افغانانو پانګه آزاده کړي څو اقتصادي خوځښت چټک شي. میرمن باشلا وایي تر هغه چې افغانستان زیاتې بودیجې ته لاسرسی ونه لري، میلیونونه افغانان به هم دا ډول وځپل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرې څرګندونې مو اورېده چې وایي په افغانستان کې له نسبی امنیت سره سره د طالبانو د مشر د بخښنې له عمومي فرمان څخه سرغړونې لا هم یو ګواښ دی. په پنجشیر کې د یو وژل شوي ځوان خپلوان له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې ځوان د قتل قضیه وڅېړي. د بلال کورنۍ وایي چې دوی پر طالبانو باور نه لري، خو طالبان وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي او عملان به یې ونیسي. د بلال د وژنې په اړه غبرګونونه وروسته له هغه وپارېدل چې د هغه د وژلو ویډیو پر ټولنیزو شبکو خپره شوه.
یوه ویډیو چې تازه پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ښیي چې د بلال په نوم یو ځوان پر پنجشیر ولایت د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې پر تن یې د نیمه پوځي جامو د لرلو له امله وژل کیږي. اوس د بلال خپلوانو ازادي راډیو ته وویل بلال پوځي نه و او د پنجشیر ولایت د حصارک ولسوالۍ په منځني ښوونځي کې ښوونکی و. د هغه یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه د مقاومت جبهې او مخکینی دولت سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د حصارک په منځني ښوونځي کې ښوونکی و. په دې وروستیو کې په ملت خاک سیمه کې ژوند کاوه. د حصارک ولسوالۍ په مسیر کې له طالبانو سره مخامخ شو. طالبانو پرته له کوم ثبوت څخه چې د مقاومت له جبهې او یا مخکینی دولت سره د اړیکې او یا د دې لپاره چې نظامي جامې یې په تنوي په شهادت ورسول.
له هغې وروسته کله چې د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو کاروونکو غبرګونونه راوپارېدل، د طالبانو د حکومت چارواکي د دغې پیښې په اړه د څېړنو خبره کوي او دا کړنه د قانون خلاف بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بلی دا ویډیو موږ هم ولیدله. څېړنې روانې دي. موضوع امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی، بیا به هغوی خپل راپور عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري، ځکه چې دا قتل کاملاً غیر وسیلي او خپل سری دی. قاتل به محکمې ته وسپارل شي. هر څوک چې دی او هر څه یې چې کړي دي خدا ناسم کړ دی او باید محکمه په دې اړه پرېکړه وکړي. عاملین یې د څارلو او څېړنو په حال کې دي.
خو د بلال خپلوان وایي دوی د طالبانو په حکومت د عدالت د ټینګولو باور نه لري.
موږ د طالبانو له حکومت هیڅ نه غواړو او نه یې له حکومت راضي یو. موږ له ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري.
د دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو ادارو طالبان تورن کړي چې د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته درناوی او ژمنتیا نه لري. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
د بلال په نوم په پنشیر کې د یو ځوان د وژنې او په دې اړه د کورنۍ او د طالبانو د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. په روزګان ولایت کې د پخواني پوځ د یوې پوستې قومندان وژل شوی دی. د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد اسف لازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه او ویل چې پیښه تېره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې شوې ده، خو نوموړی وایي دا کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی او طالبان لاس نه پکې لري.
په عمارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکښې دی. دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ دستي خبر شو په هغه دم باندې بیا امنیتي کسان هم ور واستول سیمه مو محاصره کړه.
د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس همداراز وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د طالبانو د عمومي مشر د افیل فرمان څخه سرغړونه وکړي. خو د خاص روزګان ولسوالۍ د همدې سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د اختر محمد په نوم په تیر نظام کې د یوې امنیتي پوستې قومندان تیره شپه د خپلې کورنۍ د غړو په مخ کې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا نه کسان وژل شوي چې ځینې ملکیان، ځینې د تیر حکومت سرتیری او ځینې سوداګر وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست په ټویټر د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا ښار کې د خپلې کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې او همداراز د زده کړو او د هوا له لارې د تجارتي سفرونو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت یو پلاوي چې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي پرون د ترکیې په انتالیا ښار کې له امریکایي چارواکو او د یو شمیر نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. ښاغلي وست په یو بل ټویټ کې د دې خبرې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي. د دې په وینا هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغانانو حضور باید پیاوړی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي متقی او د امریکا د ځانګړي استازي د کتنې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې او په هغه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. ښاغلي متقی د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت د جوړښت ننګه کړې، خو ویلي دي چې هڅې روانې دي په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات وړاندې شي. امیر خان متقی په کور دننه له طالبانو سره د مخالفو جبهو مقاومت هم رد کړ او ویل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې هیڅ راز وسلوال مخالف ځواک نشته.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا همشمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي په دې اړه وړاندوینه نشي کولای. ښاغلي متقی زیاته کړي وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړي، خو دا حکومت باید له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. امیر خان متقی ویلی اوسنی سرپرست حکومت چارخی مختوری او اوس هم حادثه کوي چې په اقتصادي امنیتی او د بشری مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خود امیر خان متقی د سرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشری وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملاً له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وقت له طالبانو له رسیدو څه د 5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفو څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. ښاغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې د دوی مخالف دي او له هېواده د باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې د دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی و، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل، د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
د ترکیه له اناتولیا خبری آژانس سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د مرکه جزئیات مو اوریدل. په هلمند کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي ټپیان شوي دي. پیښه پرون ناوخته د هلمند د مرجې ولسوالۍ په دخت سیمه کې شوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادۍ راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي.
دغه زړه مرمۍ د ماشومانو په وساطت باندې کور ته راوړل شوې وه چې له بده مرغه بیا یې انفجار کړی دی، چې په پایله کې د دې کورنۍ 8 تنه ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان روغتون ته لېږدول شوي او تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د زړو مرمیو چاودنو پیښې په زیاتېدو دي او په تیرو 3 میاشتو کې د ناچاودو مهماتو د انفجار په پیښو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي په تایوالي ورلسوالۍ کې د یوې ځوان نجلۍ او یو زلمي د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالرحمن بدري ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه کسان د نامشرو اړیکو د لرلو په تور د هغه کس لخوا وژل شوي چې اوس د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی.
تیره شپه په 11:40 د تایوري ولسوالۍ د لالې سرخ سیمې یو اوسیدونکي داد محمد د شاقوسی سوی د انجلۍ او هلک وژلی دي او وروسته داد محمد نومی د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ لخوا ونیول شو.
د قمندانۍ ویان زیاته کړه چې قاتل د انجلۍ د کورنۍ له خپلوانو څخه دی. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په روزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملی کوي. د یونیسف سیمه ایز مشر د روزګان له والي سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دا پروژې به په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پلی شي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف مسؤول ویلي په دې پروژو کې 45 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي. هغه د روزګان له والي غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پولیو واکسین ته چې اوس مهال سایټ په سایټ عملي کیږي د کور په کور تطبیق اجازه هم ورکړي. په دې لیدنه کې د روزګان والي حاجي داوت د یونیسف له مسؤولانو غوښتنه وکړه چې د روزګان د ولایتي روغتون د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو شی به وروسته به اسمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر چې د اوکراین دی. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځه څنډه کې سختې نښتې روانې دي. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې د روسیې د پلوي ځواکونو قطعې اوس د کیف له مرکزي برخې سره یوازې 15 کیلومتره واټن لري او په عین حال کې د روسیې توپچي ځواک تر محاصرې لاندې سیمو باندې ډزې کوي. نن د اوکراین په څو ښارونو کې د بمباریو لپاره ځانګړي الارمونه وغږول شول او له خلکو غوښتنه وشوه چې په پناه ځایونو کې پټ شي. د یو بل خبر له مخې روسي ځواکونو د کیف په جنوب کې د اوکراین یوه پوځي هوایي اډه په نښه کړې ده چې په نتیجه کې د الوت کرښه او د تیلو یوه زیرمه ویجاړه شوې او همداراز د وسلو یوه ډیپو کې لویه چاودنه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکو وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي وو چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغۍ رضاکاران دي چې تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمېر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې د خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي، ځکه د طالبانو له لورې د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلګ او ماشومان د لټ سپیکرونو لاري خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په عامې روغتیا ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او درې ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس په څلور ولسوالیو کې جریان لري، یعنې شروع شوی دی. د دې په اړه که د ټول شي د دې ګټه یو خو کمپاین نه باندې دی چې راشي مستشارم خلک په دې باندې نه پوهېږي د شری او بل د پولیو دی.
محمدی زیاتوی چې دا کمپاین به دا ځل مسجد په مسجد نه بلکې سایټ په سایټ ترسره سي، یعنی له دې وروسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټې او د دې ترڅنګ یو شمېر نورو غسیمو ته ورتلی سي چې خلک پکښې کې ډېر استوګنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغۍ ترڅنګ د شری ناروغۍ هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمېر روغتیایي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دیرشو پورې په شری ناروغۍ اخته ماشومان روړل کېږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیره او روانه میاشت کې د ګډو خلکو عریضې او لیکونه یې ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغیو د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي خو وایي چې یاد کمپاینونه باید مخکې ترسره سوي وای. دی وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ په دې وروستیو کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولې ورسول. دوی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور ترسره سي. د ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم یې حیدر دی. شری چې کله نیولي بیا د شفقانې د انتقالۍ هلته ځینې ماشومان ایسته وي چې کله بیا د پچ په مرض باندې مخته سوي وي. بالاخره د دغه شری د ناروغۍ له امله خپل ژوند هم د لاسه ورکړی و. بالکل سته شری اوس هم دوام لري او سته خو خوشحاله خو ډېر ورځې ځکه چې د دغه شری د ناروغۍ د مخنیوی کېږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای سو چې هغه ماشومان چې پچ وخلي یا په شری اخته باندې هغه واکسین خو تر څو به یو اسانی دی چې هغه خویندې یا هغه میندې چې مثلا نشي کولای لاسرسی شفقانې هغه ولایتي روغتونونو ته لري یو دا هغه وسګل وتر ما پنځه سوي او بل بل دغه شیر د ناروغي څخه د ماشومان د تل او تل لپاره جوړ وسوي.
د دې کمپاین د واکسین د کمپاین شروع سوي د جسم ډیر خوشاله ځکه چې د شیر ناروغي وس به ډیر سوي ده. نو کچيري دا اوس خو دی کوم مسجد په مسجد ګرځین نو د دې دا کار یو کار وکي چې کور په کور وګرځین د ټولو دا بهتره ده چې کور په کور وګرځین.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې روسي د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی. په دې ځای کې سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو سمسور، زرغون او ښکلی چاپیریال ولري. په دې اړه هم راپور لرو.
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نخالشانی است.
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دا یوازې د حکومتونو دنده نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي، نر ښځې، واړه او زاړه، ایمانی، افغاني او وطني وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي. هر سړی چې هر چیرې وس رسیږي یو نیالګی د کښېنوي.
بیستو مهوت روز ملی نهالشانی است.
د کپ میاشتې شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملي ورځ ده. د دولت تر څنګ دې ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې دې ونډه واخلي او دا دې یو فرهنګ جوړ کړي تر څو زموږ هیواد زرغون شي.
کشور ما سرسبز شوه.
ښاغلی شعیب زیاتوي نه یوازې دا چې هر کس دې یو نیالګی کښېنوي، بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي. د غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاشتې په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه. په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو، جوماتونو، ښوونځیو او ریاستونو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو زرغون او ښکلی چاپیریال ولري. حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرست دی. نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګ بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ، د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي.
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساحې نه شروع او مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تر ولسوالۍ پورې به دوام لري. د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی. ټول عامل منفع ځایونه، مکاتب، مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي.
نوموړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمواري نه، بلکې د ټولنې هر کس مسؤل دی تر څو د چاپیریال ساتنې په اړه ایماني، وجداني او وطني دنده ادا کړي. ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنوو، د هغې ساتنه او پالنه وکړو، نو موږ به یو سمسور، ښکلی او زرغون چاپیریال ولرو چې سمسور، ښکلی او زرغون چاپیریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي، د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو، خو د جګړو، ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده.
برهار ولسوالی ما د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړله چې ورور هغه مونږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې مونږ ته دا فیوې دي چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه را کړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توجیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري. ته دا فیو وایي چې شپږ دېرش کارتونه به یا څو سوه کورنۍ له سره کم ورسوي. نو مونږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي، ناچاره خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي. په دې باندې غور وکړي. مونږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي. مونږ وایو چې امارات راغله، انشاءالله کار به وشي، خدای تعالی به مونږ باندې رحم وکړي. امارات چې راغله په مونږ باندې هر څه وتړله. وسلام.
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات په چارواکو څخه. زابل ته پیغام پریږدم. مې نویب دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټولې په واسطو دي، یا په شناخت ویشل کېږي، د قوم له لحاظ ویشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې ویشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي چې هغه غریبان دي، له غربت سره مخ دي. نو دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي.
السلام علیکم د زاهی راډیو ته وروره مرد دینی عالم په صفات باندې ګرځو چې موږ ته هغه کومه مناسبه خدمت وي هغه په فقهي کتابو کې وي او که په عربي کې وي او که داسې په نورو محاکمو کې وغیره دغه شان یو دغه فدراتو ته ستاسې د لارې باید موږ ته وظیفه میلاو شي د هلمند ولایاتو ته موږ خبره درسره کوو بیا که چیرې موږ سره تاسو مرکه غواړئ بیا په هغه وخت کې موږ کیدلی شو چې نوم درته مشخص کړو. السلام.